السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبری مجلې موضوعات: د جګړو د تودېدو سره طالبانو ته د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری.
څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکوي هغومره د خپلو همکارانو د وژلو لپاره زمینه برابروي.
او د دې جګړو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر لوړېدل.
15,000 کورنۍ بې ځایه سوې لرو چې ګڼ شمېر یې د ناامنۍ له کبله خپل محلات پرېښي دي.
د 10% افغانانو لپاره د کورونا د واکسین د پیرودلو د پیسو کمښت.
یعنی 10% د وګړو لپاره موږ د پیسو کمبود سره مخ یو چې د حکومت رهبرۍ په دې هڅه کې ده چې دغه پیسې هم تدارک ترسره شي.
او د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو او اسرایلو د کړکیچ دوام. لهر سمخ کې پام وکړی خبرونه ته. د همدې خبرونو سرټکی: د ملي مصالحې عالی شورا په فاریاب کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. ولسمشر غنی د الیاس دای په نوم د یوې څلور لارې نومول منظور کړل. او امریکا په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه: د ملي مصالحې عالی شورا په فاریاب ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د لوړپوړو مسؤلانو او والیانو په ګمارنه کې باید د خلکو ملاتړ او نظر په پام کې ونیول شي. پرون محمد داود د فاریاب د نوي والي په توګه دنده پیل کړه، خو د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویانو چې له دې ګمارنې سره مخالفت کړی په میمنه کې مظاهرې وکړې. د ملي مصالحې عالی شورا له دواړو خواوو غوښتي دي چې رامنځته شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند له دې مخکې رسنیو ته ویلي وو چې ستونزه هواره شوې او ولی رسمن دنده پیل کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د ازادۍ راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د یوې څلور لارې نومول منظور کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې مطبوعاتي دفتر وایي چې دا وړاندیز د هلمند خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لارې ولسمشر ته شوی و. دا اداره وایي ښاغلي غنی پرون دوشنبه دا وړاندیز چې له مخې په لشکرګاه کې یوه څلور لاره د دای په نوم نومول کیږي تایید کړ. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای شاوخوا و میاشتې مخکې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. پریاس کې د افغانستان سفارت وایي چې په سعودي عربستان ته په تیر 2000 کال کې د افغان سوداګرو صادرات دوه ځلې زیات شوي دي. د افغانستان سفارت په یو بیان کې د سعودي د حکومت د رسمي شمیرنو په حواله وایي چې په 2019 کال کې د هیواد ته د افغانستان د صادراتو ارزښت څه باندې 1.5 میلیون ډالر وو، خو په 2000 کال کې د کورونا له وبا سره سره د هیواد د صادراتو ارزښت له 28.5 میلیون ډالر واوښت. سعودي عربستان ته د افغانستان صادرات تر ډیره زعفران، وچ میوه او غلۍ دي چې د هوایي دالیز له لارې استول شوي دي. په ریاض کې افغان سفارت اټکل کوي چې سعودي عربستان ته د افغانستان د صادراتو ارزښت به سږ کال څه باندې 2.5 میلیون ډالر وي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. سپینې مڼې د غزې په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي پرون خبریالانو ته وویل چې امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده، خو دا یادونه یې ونه کړه چې هیواد یې د سمدستي اوربند غوښتونکی دی. میرمن ساکي زیاته کړه:
Our focus, our goal,
زموږ هدف، زموږ تمرکز او زموږ هر اقدام او هر اعلامیه د تاوتریخوالي د کمولو او ناورین ته د پای ورکولو لپاره ده.
میرمن ساکی ویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات په علني ډول څرګند کړي. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمه اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي قطب د راتلونکو په اړه خبرې لخپل دنمارکي سیال سره لکتنې سرسام پایل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې انټونی بلینکن او میټ فریدریکسن له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د زرغونې ټکنالوژۍ د پراختیا پر اړتیا خبرې کړي دي. په بیان کې راغلي چې د شمالي قطب په اړه له ډنمارک سره همکاري هم د ده د کتنو یوه برخه وه. ټاکل شوی چې بلینکن له ډنمارک وروسته آیسلند ته ولاړ شي. سبا چهارشنبه به د شمالي قطب د شورا په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. لاوروف پرون وویل شمالي قطب د روسیې د قلمرو یوه برخه ده او دا یوازې د مسکو مسؤلیت دی چې خوندیتوب یې یقیني کړي. د شمالي قطب د شورا اته غړي هیوادونه ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، کاناډا، آیسلند، روسیا او امریکا دي. او د هالند پر روتردام ښار کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ لپاره چمتووالی روان دی. ټاکل شوی لنن شپې څخه د مې تر شلمې نیټې پورې د دې سیالۍ د نیم فاینل ګټونکي اعلان شي او روسی پروګرام به د مې په 22مه وي. د هالند حکومت د سیالۍ ته ډیر چمتووالی نیولی او ګډونوالو ته یې ویلي دي چې په هرو 48 ساعتونو کې باید یو ځل د کورونا معاینه وکړي. د یوروویژن سیالي تیر کال د کورونا د وبا له کبله وځنډېدلې، خو په 2019 کال کې هالندای سندرغاړی دونکان لورنس د یوروویژن سیالیو اتل شو او په دې توګه یې خپل هیواد د 2000 کال د سیالیو کوربه کړ. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر مناوریدونکو، نن سه شنبه ده. د 14 هجری لمریز کال د غویی یا سور 28مه ده چې د 2021 میلادي کال د میل 13 سره برابر ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. لومړی ورزو د راپورونو برخه ته. افغان چارواکي وایي چې د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې مبارزې ته چمتووالی لري. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان ویلي طالبان ښایي تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. طالبان خپل بریدونه دفاعي بولي، خو دفاع وزارت وایي دا د اختر له اوربند وروسته د ډلې په 20 ولایتونو کې حمله پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال په ډیرو ولایتونو کې د جګړو لیکې تودې شوې او دولت طالبان د دغه تاریخ خالي لامل بولی. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو لمړنۍ صفای شنډه کړي، خو په خبره یې کچیرته دغه وسلوال بریدونو ته نور هم زور ورکړي جواب یې ویلی شي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زید د دوشنبه په مخام ازادي رادیو ته ویل د دوی ځواکونو په 13 ساعتونو کې غنو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
جدی مبارزه دوی پر وړاندې روانه ده، لکه څنګه چې دوی په هلمند او په غزنی او په میدان وردګ او په بغلان کې او داسې نور ولایتونو کې کلک ماتې وخوړلې. څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکړي، هغومره د ځان د وژلو لپاره زمینه برابروي، د خپلو همکارانو د وژلو لپاره زمینه برابروي. پس د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه له پخوا لا جدي قاطع او جدي مبارزې ته کاملا آمادګي لري.
طالبانو در روزی په میاشته کې خپل جګړو ته زور ورکړ چې تراس کې د میدان وردګو نرخ او د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ونیولې. دوی هلمند، لوګر، کندوز، کندهار، تخار، غزنی، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړې وکړې او د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې ونیولې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان جنرال سکاٹ میلر بی بی سی ته ویلي طالبان ممکن تاریخوالی نور هم زیات کړي.
Ideally they would continue with the reduced violence.
زما په باور دوی به د تاوتریخوالي کمښت ته دوام ورکړي، ځکه دا هغه څه دي چې افغانان غواړي. خو اټکل دا دی چې نږدې وخت کې به دوی تاوتریخوالي زیات کړي. زه داسې ګومان کوم او لیدل کیږي هم چې طالبان به د بیلابیلو ولایتونو پر مرکزونو فشار زیات کړي. دا په نسان امنیتي ځواکونه وړتیا لري، دوی باید هغه وړتیا وساتي. اوس موږ په همداسې یو حالت کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په ظاهره دا ښه ګڼلی چې بهرنیان څو کاله نور هم افغانستان کې پاتې وي. د سی بی ایس نیوز سره مرکه کې ویلي، هغه وخت چې زموږ هوایي ځواکونه ټول لازم ظرفیتونه ولري، هلته امکان لري چې موږ ټول مسؤلیتونه په بشپړ ډول واخلو. خو له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي، امریکا د ځواکونو د ایستلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او دا یې مخالفت نه کوي. د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو طالبانو ته ویلي چې د سولې لار خپله کړي، کنه د دوی په خبره د جګړې دوام نه د طالبانو او نه هم د افغانستان په ګټه دی.
هو موریدل چې د جګړو له تودېدو سره افغان چارواکي وایي د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې اقداماتو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت ویلي چې په تیرو دو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کورنۍ په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتي څانګې سلاکار عبدالباسط انصاری ازادۍ راډیو ته ویل چې ډیری بې ځایه شوي د بغلان، کندهار او هلمند اوسیدونکي دي. بې ځایه شوي کورنۍ له حکومتي او غیر حکومتي مرستندویو ټولنو او بنسټونو څخه د لومړنیو مرستو تمه لري. نور حال په دې راپور کې
جګړې په افغانستان کې د قربانۍ خستلو ترڅنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپلو مینو او کورونو هم بې ځای کړي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 1400 لمریز کال له پیل راهیسې د نامنیو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ په ټول هیواد کې بې ځای شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي د بې ځای شویو ډیری برخه د دریو ولایتونو دي.
په دوه میاشتو کې شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه سوي لرو چې ګڼ شمېرې د ناامنۍ له کبله خپل محلات پریښی دي او راغلي دي نور محلاتو ته.
دا په داسې حال کې د چې یو شمېر تازه بې ځایه شوي کورنۍ له دولتي او نادولتي مرستندویو ادارو او موسسو د لومړنیو مرستو تمه لري. د بغلان د دهنیغوري ولسوالۍ ځینې کورنۍ چې د دغه ولایت مرکز ته را بې ځایه شوي وایي جګړو بې کوره مرستو ته اړ کړي دي. دوی وایي لس ورځې کېږي چې له خپلو مینو راوتي. عبدالوهاب او محمد داود:
شهیدان او ټپیان لرو. د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګېدلې او دوکانونه یې سوځېدلې. خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي. اوس ټول پلي خوندي ښار ته راکډه سوي یو.
زندګیشان همونجا باقي بمانه و خودشان به ولسوالۍ به شهر پل خمري مرکز بغلان مهاجر شدن.
تر اوسه د کوم چارواکي یا موسسې لخوا هیڅ ډول مرسته له موږ سره نه ده سوې.
د بغلان ولایت د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وایي له تېر یوې میاشتې راهیسې شاوخوا 3,500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ښاغلي شفق په خبره تر دا مهاله له دهنې غوري، نهرین، بورکا، مرکزي بغلان، دنده شهاب الدین او خوست ولسوالیو څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکړه شوې دي.
له شاوخوا زرو کورنۍ څخه چې موږ یې سروې وکړه 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې. د پاتې نورو کورنیو ار مستحق او بې ځایه شوي نه وو.
نوموړی وایي دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي. مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بې ځایه شویو د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کلني ډول زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کېږي. د دې وزارت چارواکي وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدای دایمي مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مزګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مزګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پایترسې دو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې چې افغان نجونې او هلکان څنګه له ورپېښو خطرونو سره سره تعلیم ته زړه ښه کوي. لیکوال د دشتې برشي د تیرې اونۍ د خونړۍ حملې د یوې ټپینجلۍ عارفې په خبرو باندې مقاله پیل کړې چې ویلي دي ان که ډارېږي هم تعلیم ته به دوام ورکوي. په مقاله کې راغلي افغان نجونې او هلکان ښایي قلم، کتابچې او لپټاپونه ونه لري، خو تعلیم ته د دوی په تنده کې ډېر څه داسې شته چې نړۍ ترې زده کولی شي. لیکوال زیاته کړي ترهګر د تعلیم له زوره ویریږي، په تیره بیا چې نجونې ښوونځیو ته ځي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال باور لري اوس چې امریکا خپل پوځیان باسي او د جنگ لار کار نه ورکوي، خاده چې ترهګر او وسلوال په نورو بدیلو لارو مات کړی شي. یوه بیلګه یې پوهنه یاده کړي چې د لیکوال په باور ترهګر په اوږد مهال کې دومره ترې ویریږي چې مقایسه یې د ډرون له ویرې سره هم نشي کېدلی. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د یوه عسکر د یو کلن خرڅ په ځای شل لومړني مکتبونه یا ابتدایي خوانځي جوړیږي چې افغان ماشومان په تیرو بیانجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي. د افغانستان د حکومت د مشرانو د پاکستان ضد سرګندونو په خبرګون د پاکستانی چارواکو په اقداماتو هم ګڼو پاکستانی ورځپاڼو مقالې خپرې کړې دي. د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا وروسته تر هغه زیاته شوه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ځینو نورو په همدې وروستیو څو ورځو کې پاکستان یو وار بیا په دوه مخه پالیسۍ او له طالبانو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان کراچۍ چاپې انګریزي ورځپاڼې ډان لیکلي د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او بې اساسه بللې دي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ دریځ راخیستی چې ویلي دي بې بنسټه تورونه د دواړو ورونو هیوادونو د باور فضا زیانمنوي او د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رغند رول سترګې پټېږي. لشپیګل آلمانی مجلې سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبري هم راخستل شوې چې د ډان په خبره باعث شوې پاکستان خبرګون وخی. افغان ولسمشر لشپیګل سره په خبرو کې پاکستان تورن کړي او چې د طالبانو د ملاتړ یو منظم سیستم مختوړي او طالبان له هغه غزای تمویل او تجهیزي او جلب جذب همال تکیږي. د افغان چارواکو د سرګندونو په خبرګون پاکستان ان تر دې بریده مخته ولاړ چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ور احضار کړ او خپل ژوره اندېښنه او اعتراض ور واوراو. افغان شنون کې هم د پاکستان په اړه د افغانستان د چارواکو ورستی دریزونه لړمحالي او بی فائدې بولی. لدې ډلې د افغانستان د سارنی او ورزونې د بنسټ مشر او شنون کې ورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته ویل افغان چارواکي خای د پاکستان په اړه لټوند خبرو یو څه د خلکو ملاتړ خپل کړي، خو په اوږد مهال کې کار نه ورکوي. هغه وړاندیز کوي چې افغان چارواکي دي د خپل گاوند هیواد له چارواکو سره په تفصیل خبري وکړي او هغوی دي قانع کړي چې د افغانستان امن او سوکالي ټولې سیمې په تیر بیا پاکستان ته جوړ سره لوی غاډه پوله لري ډیر ارزښت لري.
سموک غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د اف ام په 100.15 په پلازمینا کابل او لوی خارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هیواد د 10% وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین د پیرلو په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دی. د دې وزارت مرستیال وایاند میرویس علیزی پرون دوشنبه ازادۍ رادیو ته وویل دوی په پام کې لري چې تر 2022 کال پورې د هیواد په سلو کې شپېته وګړي واکسین کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د مهال د هیواد په 40 ولایتونو کې د کورونا وایروس ضد واکسین د تطبیق لړۍ روانه ده. د دغه وزارت مرستیال وایي میرویس علیزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایروس واکسین د ګډ پروګرام کواس لړۍ د 60,000 وګړو لپاره به 14 میلیونه دوز واکسین ډیر زر افغانستان ته ورسیږي. خغلی علیزی وایي د مهال دغه وزارت د واکسین د اخیستو په برخه کې د 10% وګړو لپاره د پیسو له کمښت سره مخ دی.
وګړو لپاره د 215 شاوخوا کې پیسو ته ضرورت دی چې اکثریت دغه پیسې تدارک شوي دي او مدیریت ترسره شوی دی. مونږ صرف یو څه خلا په دغه برخه کې لرو، یعنی 10% وګړو لپاره مونږ د پیسو کمبود سره مخ یو چې د حکومت رهبری په دې اړه کې چې دغه پیسې هم تدارک ترسره شي او مونږ وشو کولای چې خپل په 2023 کال کې د پلان مطابق خپل 15% وګړي ټول واکسین کړو.
کاغلی علیزاده زیاتوي د چین هم د هغه هیواد د ژمنو پر بنسټ هیواد ته د واکسین د دوزونو د انتقال لپاره د اداري چارو لړۍ پیل شوی چې په خبره به ډیر زر دا پروسه هم تر سره سی. د کورونا ویروس ضد واکسین له 18 کلونو لوړ عمر لرونکو وګړو ته تطبیقیږي. د امنیت روغتیا وزارت د غوښتنو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له لوی صنعتي هیوادونو یا جیوه او اروپایی ټولنې نه نیستمنو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین پر رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه ادارې په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې له لوري په یوه خبره سوې اعلامیه کې راغلي و لوی صنعتي هیوادونه او اروپایی ټولنه کې په جون، جولای او اګست میاشتو کې یوازې خپل موجوده 40% ارزه شریک کړي، کولای سي بېوزلو هیوادونو ته 1.35 میلیون دوز واکسین برابر کړي. بلخوا ځینې ډاکټران هم د کورونا وایروس تطبیق ته اشد درتیا ویني. په کابل کې د کووېډ-19 ناروغۍ لپاره د ځنګړي سوي افغان جاپان روختون پخوانی مشر حکیم الله صالح وایي ټول وګړو ته اړتیا ده چې باید د کورونا وایروس ضد واکسین ولګوي. د خغلی صالح په خبره کته هم دغه واکسین په اړه بیلابیل نظرونه او شایعات خپاره سوي، خو په خبره دا واکسین د کووېډ-19 وزن کې ناروغي د مخنیوي لپاره موثره لار ده.
نه تنها کووېډ-19 وایروس بلکې نور پخوانی هم واکسین نشي ټول موثر دي. ولې هر واکسین چې دا ځان ته لکه نورو واکسینونو غوندې یو څه عوارض جانبي لري.
اغلی سالی وای له واکسین وروسته جانبی عوارض د دې ښکارندوی کوي چې واکسین سوی کس کې ویروسونه فعال دي. د دې خبره د دغه واکسینونو په تطبیقولو سره فعال ویروسونه لمنځه تللی سي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خبرېدو لپاره تر دې دمه له 3200 زیات مثبت پیښې ثبت شوی چې له دې شمیره له 2200 زیات وګړي له عمله مړ شوی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه دوهمه اونۍ ته غځیدلې، خو د پای ته رسیدو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د اسرایلو پاوز پرون دوشنبه وویل چې په غزه کې د هوایي حملو پر مهال د یوې اسلامي جهادي ډلې یو جګپړی قومندان وژلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د پیل شوې جګړې پای ته رسیدو ته نړیوالې هڅې تر اوسه بې پایلې پاتې دي. تیر شپه هم پر غزې د اسرایلو هوایی بریدونه په شدت سره روان وو. بل لور ته حماس ډلې د تیر ورځو په څیر پر اسرایل توغندیز بریدونه جاری ساتلی وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن چې د ډنمارک په سفر بوخت دی پرون وویل دغه کړکیچ کې باید دواړه لوري د ملکیانو ساتنې ته هر ډول هڅې وکړي.
موږ له دواړو خواوو سره په زغرده کار کوو چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ولسمشر بایدن له صدر اعظم نتانیاهو او ولسمشر عباس سره په اړیکه کې دی.
د پرون ورځې په ترڅ کې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې پر غزه شوی یو برید کې د اسلامي جهادي ډلې یو لوړ پوړی غړی عصام ابو حربید وژلی دی. د راپورونو له مخې دغه قومندان د غزې ښار په شمال کې د وسلوالو ډلو مشري پر غاړه درلوده. د اسرائیل پاوز پرون دغه راز ویل چې الوتکې غزې تراړه په شدت سره بمبار کړي چې پایله کې تر ځمکې لاندې 15 کیلومتره تونل نړولی او د حماس ډلې د نهو قومندانانو کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسرائیل وایي حماس ډلې دغه تونل کې توغندي لیږدول او پر اسرائیل یې توغول. په فلسطین کې روغتیایي سرچینو ویلي د اوسني جنگ قربانیان له 200 زیات شوي. د اسرائیل لوري ته هم د 100 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. په نړیوالو غبرګونونو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل که څه هم له اسرائیل سره پیوستون اعلان کړی، خو هیله یې ښودلې چې جګړه ژر تر ژره پای ومومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر اسرائیلي ښارګوټو او غزه کې پر ملکیانو راکټي بریدونه غندلی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا خبرداری ورکړی چې بریدونه به په شدت سره دوام وکړي او هیواد غواړي چې حماس ډلې ته ډیر زیان واړوي. حماس تیره دوشنبه له هغه وروسته پر اسرائیل بریدونه پایل کړل چې اقصی جومات ته نږدې اسرائیلي پولیس له فلسطینی مظاهره کوونکو سره ونښتل. له همدې وروسته دواړو لوریو ته پوځیان یو بل ته په ماشا شول او جګړه یې تر اوسه توده روانه ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو چې د واده د مراسمو د څرنګوالي په اړه، البته په کلیوالو سیمو کې. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. وروسته له دې چې پرون محمد داود د فاریاب د نوي والي په توګه دنده پیل کړه، د ملي مصالحې عالي شورا په دې ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جګپوړو مسؤلانو او والیانو په ګمارنه کې باید د خلکو ملاتړ او نظر په پام کې ونیول شي. ولسمشر اشرف غنی د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم په هلمند کې د یوې څلور لارې نومول منظور کړل. د جمهوری ریاست د چارو اداره وایي ښاغلي غنی پرون دا وړاندیز چې له مخې په لشکرګاه کې یوه څلور لاره د دایی په نوم نومول کېږي تایید کړ. په ریاض کې د افغانستان سفارت وایي چې سعودي عربستان ته په 2000 کال کې د افغان سوداګرو صادرات دوه ځلې زیات شوي دي. په ریاض کې افغان سفارت اټکل کوي چې سعودي عربستان ته د افغانستان د صادراتو ارزښت به سږ کال څه باندې 200 میلیون ډالرو ته لوړ شي. سپینې ماڼۍ د غزې په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون خبریالانو ته ویل چې متحد ایالاتونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دی، خو دا یادونه یې ونه کړه چې هېواد یې د سمدستي اوربند غوښتونکی دی. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د شمالي قطب د راتلونکي په اړه خبرې له خپل ډنمارکي سیال میت فریدریکسن سره له کتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو وزیرانو له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت